Radio.
پاپ نسان کې د سهار او بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو نننۍ خبرونه په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیلوو. په راپورونو کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو درد له جواب سره سره باور لري چې کېدای سي دغه ډله د سولې مذاکرو ته حاضر سي. نن سیشن بده د چنګاښ سره تنش پوجوښتمه د جولای 18مه. له خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. افغانستان ولسمشر وای په افغانستان کې به داعش ډله له منځه وړل کیږي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د ولسمشر ټرمپ هغه امر به د سولې خبرې لا قوي کړي چې ډیپلوماتیکو ادارو ته یې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشران وایي د خپلو هیوادونو د ترینګلو اړیکو د ښه کېدو پر لور یې لومړني ګامونه واخیستل. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش لمن زوړی. ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په یو ځنګړي مرکه کې په دې اړه وویل:
تعداد د داعش کم سوی اما پدیده له باندې نه ملاتړ کیږي. امش منه داده چې موږ داعش محوه کوو.
ولسمشر غنی په ځنګړي ډول ونه ویل چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر څو دی. خو داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. ولسمشر غنی سره بشپړ مرکه د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای سي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي د ولسمشر ټرمپ هغه امر به د سولې خبري لا قوي کړي چې ډیپلوماتیکو ادارو ته یې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه کړی دی. جنرال جان نیکلسن پرون د افغانستان د دفاع وزیر او په کابل کې د اوه هیوادونو له سفیرانو سره یو ځای کندهار ولایت ته سفر کړی وو. د افغانستان د سولې په اړه د څرګندونې کړي.
زموږ د بهرنیو چارو وزارت ته سوی دا حکم به د سولې پروسه لا قوي کړي. نه یوازې امریکا د افغان سولې لپاره هڅه کوي، بلکې زموږ سره راغلي د اوو هیوادونو سفیران هم په دې برخه کې مرسته کوي.
نیویورک ټایمز راسپانې وړم ورځ راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو ادارې له خپلو لوړپوړو چارواکو غوښتي چې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د تطبیق په برخه کې هڅه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسل کې چې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبل شمیر په 13 یوه لسیزه کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی. نو دغه هیواد ته د افغانانو د بیرته استولو هڅې د توجیه وړ نه دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د یوې لمحې په خبرولو سره پر حکومتونو غږ کړی چې په جبري ډول افغانستان ته د افغانانو د بیرته لیږلو لړۍ ودروي. د ملګرو ملتونو وروستۍ شمیرې ښیي چې د 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1602 تنه ملکیان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دې موده کې 3430 کسان ټپیان سوي هم دي چې دا له 2009 میلادي کال راهیسې لوړ شمیر ښیي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې د جنوبي آسیا په چارو کې د دې سازمان د مرستیال له قوله راغلي چې وایي دغو شمیرو ته په پام سره افغانستان د بیرته استول کېدونکو افغان کډوالو لپاره خوندي هیواد نسی ګڼل کېدلی. د امریکا او روسیې ولسمشران وایي د خپلو هیوادونو د ترینګلو اړیکو د ښه کېدو پر لور یې لومړني ګامونه واخیستل. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې تر 4 ساعته خبرو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې بحثونه یې رغونکي وو. له هغې راهیسې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر 13 میاشتې مخکې واک ته ورسید، دا د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ سرمشریزه وه. دا کتنه په داسل کې سوی چې د امریکا په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېریږي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې ولسمشر پوتین د دې کار سپارښتنه کړې وه، خو ولسمشر ټرمپ په ښکاره په پرونی غونډه کې د خپل هیواد د استخباراتي ادارو نتیجه تر پوښتنې لاندې راوستله. داسې ښکاري چې هغه د پوتین دریځ منلی چې ګواکې روسیه په دې کار کې ښکېله نه ده. په امریکا کې د بانفوزه جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو په ګډون د کانګرس خوړیو د ټرمپ پر څرګندونو سخت انتقاد وکړ. په مسکو کې د فرانسې سفارت وایي په روسیه کې خپل تجارتي ماموریت بندوي. دغه سفارت د دوشنبه په ورځ په ویلامه کې وویل چې په وروستیو میاشتو کې په روسیه کې د فرانسې د تجارتي فعالیتونو لپاره شرایط ډېر خراب سوي دي. ایلامیه زیاتوي چې د فرانسې د سوداګریز ماموریت د بانکي حساب مصادره او د روسي چارواکو لخوا د فرانسې د دغه ماموریت مسؤول ایستل په همدې محدودیتونو کې شامل دي. د فرانسې سفارت وایي د روسیې حکومت داسې مهال د اقدامات کړي چې په ډیپلوماتیکو چارو کې د ویانا د کنوانسیون پر اساس د فرانسې حق خوندي بلل سوی و. په مسکو کې د فرانسې د سوداګریز ماموریت مسول یو له هغو څلورو فرانسوي ډیپلوماتانو څخه و چې په مارچ میاشت کې د لویدیځو حکومتونو لخوا د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو په عکس العمل کې له مسکو څخه اخراج کړای سو. او سلګونه زره فرانسویانو د پاریس په سړکونو کې د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې هرکلی وکړ او د هغوی بریا یې په ګډه ولمانځله. د فرانسې د لوبډلې غړي د دوشنبې په ورځ په یوه سرخلاصي سرویس موټر کې د خپلو پلویانو مخ ته ورغلل. د فرانسې ملي لوبډله د فرانسې د فوټبال ملي لوبډله تر غرمې وروسته د فرانسې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته وروبلل سوه. فرانسې د یکشنبې په ورځ په پای لوبه کې د کرویشیا لوبډلې ته 2-4 په مقابل کې ماتې ورکړه او د دویم ځل لپاره د فوټبال د نړیوال جام اتلولي یې خپله کړه. د ازادي راډیو نیم ساعت خبري مجله اوري. د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو د رد له جواب سره سره باور لري چې کېدای شي دغه ډله د سولې مذاکرو ته حاضر شي.
مسائلی که مورد اختلاف بود یکی بعد دیگه دور شد. رد معنای رد کامل نداره.
د ولسي جرګې ځینی استازي وایي ځینی ګوندونه پر معیار برابر نه دي.
ټول ګوندونه سنتي یا ژبني یا مذهبي جنبه لري. اکثره ګوندونه دغه غیر مسؤول وسلوال کسان لري.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا او روسیې ولسمشران وایي دوی د خپلو هیوادونو د اړیکو د سمولو لپاره لومړني ګامونه واخیستل. تر 9:30 د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم خپرو. سره له دې چې د افغانستان ولسمشر د سولې وړاندیز د طالبانو لخوا رد شوی، خو د ولسمشر اشرف غنی لا هم باور دادی چې کېدای سي دغه ډله وهڅول سي څو د مذاکرو میز ته حاضر شي. وسله والو طالبانو د رواني میاشتې په سر کې ویل چې د افغانستان له حکومت سره به خبرې ونه کړي. ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل چې د طالبانو مخالفت د سولې د وړاندیز د بشپړ ردولو معنا نه لري. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو د لرې کېدو په اړه څرګندونې درلودې. شایي همدا مسله له طالبانو سره د مخامخ خبرو د عملي کېدو په برخه کې د هڅو د نتایجو په اړه د ولسمشر غنی د خوشبینۍ سبب سوی وي. ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه اختصاصي مرکه کې وویل چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت د سولې وړاندیز مني.
طالب دارای فکر است، افغان است و اوربند ثابت
کرد. دوی د طالبانو ډله فکر لري او افغانان دي. اوربند ثابت کړی چې دوی هیله لري چې له نورو افغانانو سره یو ځای یو لوري ته ولاړ سي. د اختلاف وړ مسایل یو په بل پسې لري سول. د نړیوالو ځواکونو د رول په ګډون چې موږ واضح ویل دي چې دا به د مذاکراتو یو برخه وي. د سولې د وړاندیز رد د بشپړ نه منلو په معنا نه دی. دا داسې دی لکه تاسو چې د واده وړاندیز کوئ، د نوې کورنۍ په وار وار د نه ځواب وایي، او په حقیقت کې به که خدای غوښتي وي د هو مرحلې ته ورسیږو.
او د حقیقت انشاءالله به آخات رسیدیم.
افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د سولې مذاکراتو لپاره د وسلوالو طالبانو یو اساسي شرط دی. ولسمشر غنی دغه راز وویل، تر هغو چې له طالبانو سره سوله ونیسي، داعش وسلوال د طالبانو له امکاناتو استفاده کوي.
تعداد د داعش کم سوی، اما پدیده له باندې نه ملاتړ کیږي. ایمان منه داده چې موږ داعش محوه کوو، تر چې طالبانو سره سوله ونیسي دا بل برخه د طالبانو له امکانات نه استفاده کوي. نو ضرور ده چې موږ خپل بین الافغاني مسایل حل کړو.
د طالبانو ډله د کابل اداره د لویدیځ لاسپوڅي بولي او وایي غواړي مستقیما له امریکا متحده ایالاتو سره خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جولای پر 15 راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتو ادارې له خپلو لوړپوړو چارواکو غوښتي چې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د تطبیق په برخه کې هڅه وکړي. وسلوالو طالبانو د رواني میاشتې په سر کې وویل چې د افغانستان له حکومت سره به خبرې ونه کړي. د طالبانو دغه اعلان وروسته له هغه وسو چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اړخیز لنډمهاله اور بند را ورسته د سولې خبرو د پیلېدو په اړه هیلې ډېرې سوې دي. افغان حکومت د جون له 12مې تر 13مې پورې اور بند اعلان کړ. طالبانو بیا یوازې د اختر په درې ورځو کې اور بند وکړ. افغان ولسمشر د اور بند له ختمېدو سره سم له طالبانو بیا وغوښتل چې د سولې خبرو ته حاضر سي. د اور بند تر ختمېدو وروسته افغانستان د یو شمېر خونړیو بمی بریدونو شاهد دی.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو د رد له ځواب سره سره هیله مند دی چې دغه ډله بالاخره د سولې خبرو ته حاضر سي. ولسمشر محمد اشرف غني له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو ژمنه هم وکړه. بشپړ مرکه د 2 بجو په خبرونه کې اورېدل سي. دغه مرکه یو بیا نن د غرمې پر 12 بجو او د ماپښین پر 1 بجه له ازادي رادیو خپرېږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دا خبری مجله تر 9 بجو دوام کوي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي حقوقي او سیاسي کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر اساس په افغانستان کې ګوندونه ملي او سراسري نه دي. دوی د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو په اړه د ولسمشر د تازه څرګندونو ملاتړ وکړ. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي حقوقي او سیاسي کارپوهان وایي د افغانستان د اساسي قانون او نورو اړوندو قوانینو له مخې اوسني ګوندونه مشروعیت نه لري او د ولس استازیتوب نسی کولای. دوی وایي ولسمشر محمد اشرف غني باید د هر هغه چا مخه ونیسي چې د ګوندونو تر نامو لاندې شخصي ګټې لټوي او په حکومت فشار راوړي. د ولسي جرګې غړي نادر خان کټوازی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګوندونو په اړه د ولسمشر د تیرې ورځې له څرګندونو املاتړ وکړ.
خو د رئیس جمهور دا خبرې چې دلته د سیاسي ګوندونو په اړه باندې وکولې واقعیت هم همداسې د افغانستان کې مو یو سرتاسري ملي ګوند یو هم نه لرو. دا ګوندونه چې دي ټول ګوندونه سمتي یا ژبني یا مذهبي جنبه لري. دوم د دغو ګوندونو نیمګړتیا چې دلته موږ سیاسي ګوند نه شو ویلی، د دغو اکثره ګوندونه دغه غیر مسؤول وسلوال کسان لري چې اوس یې د رئیس جمهور د دغه خبرو ټول ولس ټول ملت یې ملاتړ کړی ده او دغه یې ډېرې په ځای باندې خبرې کړي دي.
یو شمېر سیاسي ګوندونو او مطرحو جریانونو د شنبه په ورځ په یوې غونډه کې د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوم لیکنې د بهیر د درېدو غوښتنه کړې وه. دغه ګوندونو او سیاسي جریانونو دا هم ویلي وو که یې غوښتنې ونه منل سي انتخابات به تحریم او مخه به یې ونیسي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني بیا تېره ورځ په یوې خبري ناسته کې په توند لهجه وویل دغه سیاستوال څوک دي چې د خلکو په استازیتوب خبرې کوي، چا دوی انتخاب کړي او څو وخت ولس دوی ته اختیار ورکړي چې د ولس استازیتوب وکړي. ښاغلي غني په ټینګار سره وویل چې سیاسي ګوندونه او جریانونه باید وسلوال کسان ونه لري. په افغانستان کې د پخوانیو جهادي تنظیمونو په ګډون په لسګونو سیاسي ګوندونه فعالیت لري چې وخت په وخت سیاسي ائتلافونه جوړ کړي او د حکومت کړنې نقد کړي دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبار وایي د اساسي قانون پر بنسټ په افغانستان کې هیڅ ګوند هم ملي نه دی.
نمائندگی نیسی کولای دوی د خپل احزاب او په ارتباط هم ستونزې لري. او هغه احزاب د اساسي قانون پر بنا قومي احزاب دي، ژبني احزاب دي، او هغه باطل دي. په دې صورت کې باید دولت متوجه شي اقدامات وکړي تر هغه چې دوی دغه موضوعات په دغه شکل باندې اصل مطرح نه کړي. جمهور رئیس باید دغه صورت کې هم تحقیق وکړي او د دغه خلکو مخه ونیسي چې دوی غواړي د ولس په نامه باندې ضرر.
خو د نوې متحد جبهې د مشرتابه غړی وحید الله غازی خیل وای په افغانستان کې ګوندونه د اساسي قانون له مخې رامنځته سوي او ولسي ترشا ولاړ دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان وای ډیری سیاسي کړۍ د امتیاز اخیستلو لپاره په حکومت فشارونه راوړي او ملي ګټې زیانمنوي چې باید پر وړاندې غوڅ دریځ غوره سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې، لیکلي چې دا اقدام په افغانستان کې د امریکا په پالیسي کې لوی تغییر ښکاروي. د ورځپاڼې په وینا طالبانو له ډېره وخت راهیسې له امریکایانو سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې، خو امریکا مخکې پر دې ټینګار کاوه چې افغان حکومت هم په خبرو کې برخه واخلي. نیویارک ټایمز په دې باور دی چې له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکا د پالیسۍ تغییر دا ثابتوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو غوښتنه بې ځایه وه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو نیټه نه ده ټاکل سوې، او د ورځپاڼې په باور شاید دا هڅې بریالۍ نه سي، خو د امریکا هدف همدا دی چې د سولې د مذاکراتو په وسیله په افغانستان کې وضعیت تغییر وکړي. یو شمیر افغان سیاستوالو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې پراخې وي، چې پکښې به افغان حکومت، طالبان، امریکا او پاکستان ګډون کوي. ورځپاڼې لیکلي داسې نښې شته چې د ټرمپ ادارې پر پاکستان نظامي بندیزونه ولګول چې دا هیواد یو شمیر اقدامات وکړي، خو واشنگټن بیرته په دې هیله پر اسلام آباد فشار کم کړی چې پاکستان د طالبانو مشرانو مذاکراتو ته آماده کړي. د برتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته کتلي دي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دوامداره توګه امریکایي استازو ته امر کړی چې د افغانستان تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد کې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. مقالې دا اقدام د جګړې په اړه د امریکا په ډیپلوماټیک ستراتیژي کې یو لوی تغییر یاد کړی دی، خو مقالې لیکلي چې له طالبانو سره د هر ډول خبرو سر بیرته د سپینې ماڼۍ هغه دریځ ته وځي چې وایي د سولې خبرې به د افغان حکومت په مشرتابه او مالکیت وي. مقاله یادونه کوي چې سپینې ماڼۍ ډیپلوماټانو ته ویلي چې له طالب وسلوالو سره د لومړیو خبرو په لټه کې سي چې د سولې پراخ بهیر ته لاره پرانستل سي.
د افغانستان بانک رئیس وی بهرني اسعار په تیره ډاله د هیواد له 5 رسمي بندرونو بهر ته قاچاقیږي. خو د ولسي جرګې ځینې استازي د دغه بانک پر کارونو انتقاد لري. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان بانک رئیس د ولسي جرګې د ځینو غړو د شکایتونو له مخې د دوشنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډه ته استجواب شو. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت ټیټوالی او د مندرسو پیسو د سوځولو په برخه کې د شفافیت نشتوالی د دغه استجواب دلایل وو. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق وایي ځینو هیوادونو ته د بهرنیو اسعارو قاچاق د افغانۍ د ارزښت د ټیټوالي عمده لامل دی.
قاچاق عمدتاً از صدایات رسمی ما از 5 جایش
دغه قاچاق تر ډیره ځایه د هیواد له 5 رسمي بندرونو نه کیږي. قاچاق د اسلام قلعه او حیرتانو له بندرونو او د کابل، مزار، نیمروز او فرا له هوایي ډګرونو له لارې کیږي. تاسو خبر یاست په هرات کې شاوخوا 100 ټکسیان د 4 ورځ له هرات تر مشهد زیرازي. هلته د اسارو، پاسپورټونو او ویزو قاچاق کون کیشته هر ورځ سفر کوي او په دسکولونو کې پیسې لیږدوي.
دغه په خبره دغه قاچاق کون کې په بندرونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا نه پختل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالر پر وړاندې ټیټ شوی دی. په تیرو 100 ورځو کې یو ډالر ان له 3.5 نه په ډیرو افغانیو بدلېده، خو د افغانستان بانک رئیس وایي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې اوس یو ډالر له 3.5 افغانیو سره تبادله کیږي. د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل مرکزي بانک په دې برخه کې ډېره توجه نه ده کړې، خو د افغانستان بانک رئیس وایي چې د بهرنیو اسعارو پر قاچاق سربیره د کورنیو تولیداتو د کچې ټیټوالی، د سوداګرۍ کسر، سیاسي ستونزې او امنیتي ګواښونه نور لاملونه دي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي د افغانستان بانک د رئیس ځوابونه قناعت بخونکي نه ګڼي او وایي چې د افغانیو د ارزښت د ټیټوالي تر څنګ د مندرسو پیسو د سوځولو لړۍ هم رڼه نه ده. د دغه جرګې یو غړي سمیع الله سمیم وویل
لاغې وروسته چې تاسې پیسې سوځوئ نیمایي نه سوځول کیږي، او ستاسې استازي بیا ځي کلپونه پرانیزي او نیمایي نه سوځېدلې پیسې بانک ته راوړي. دغه واقعیت ولې خلکو ته نه افشا کیږي؟
خو د افغانستان بانک رئیس دغه ادعا ردوي او وایي چې د ولسي جرګې غړي په ازاده توګه کولی شي چې دغه بهیر وساري. سربیره پر دې ښاغلي صدیق د جرګې د ځینو غړو تورونه بې ځایه وګڼل او زیاته کړه چې د جرګې ځینې غړي دغه بهیر شفاف او ځینې غیر شفاف ګڼي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد تلاش وای بے مورد پولیس سیاستونه د افغانستان بانک بے کفایتی پاړوند ادارو کې دفتری ستونزې او په ایران بهرنی فشارونه د افغانۍ د ارزښت د ټیټوالي نور لاملونه دي. د ده په خبره په هر اندازه چې پر ایران بندیزونه او فشارونه زیات شي په هماغه اندازه به د افغانۍ ارزښت راولویږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د پکتیکا مدني فعالانو او ځوانانو په یوه غونډه کې د زورواکو او خپل سره وسلول په وړاندې د افغان ولسمشر د وروستیو اقداماتو ملاتړ وکړ. په دې اړه یوه غونډه هم جوړه شوې وه. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د پکتیکا یو شمیر مدني فعالان او ځوانان چې د دوشنبه په ورځ په مرکز خرنه کې په یوه غونډه کې راټول شوي ول، د ولسمشر غني دا هم وغوښتل چې د قانون ماتونکو، د ځمکو د غاصبینو او زورواکو پر وړاندې خپل اقدامات روان وساتي او د خپل ولس په ملاتړ دې باور ولري. په پکتیکا کې د ځوانانو د یو بنسټ مشر محمد وسیل صالحی آزادۍ راډیو ته ویل،
دولت مخالف وسلوالو زموږ دولت ګوښلی دی. په هماغه اندازه دغه زورواکو هم زموږ دولت لا ضعیفه کړی او دلته د فساد شتون ته زمینه برابره کړې، د خلکو حقوق یې غصب کړي او د خلکو حقوق یې تر پښو لاندې کړي. نو د ولسمشر دغه اقدام د ستایلو دی.
افغان حکومت ویلي چې په دې هیواد کې د افغان ځواکونو لوري د یو شمېر نامسؤوله وسلوالو نیونې غیر سیاسي دي او دا کار د ولس په غوښتنه ترسره شوی دی. مدني فعال غلام رحمان همدرد وایي ولسمشر د زورواکو پر وړاندې خپل اقدامات روان وساتي.
ولسمشر نه مو هیله دا ده چې کوم اقدام چې ده روان کړی ده دا جاري وساتي. په دې برخه کې د هیچا لحاظ نه کوي، په دې برخه کې د لوی چا څخه متاثره کیږي نه. ولس د تر شا ولاړ ده، ولس د باور وکړي په انشاءالله دی به بریالی وي او بریالی ده.
آزاد خبریال او مدنی فعال علی محمد نظری ویل چې پر ټولو خلکو د قانون یو شان تطبیق د ولس تر ټولو ستره هیله ده.
د ولس یو ارمان و چې قانون په هر وزیر هغه ځواکې د څوکې د یام غړي د یو ډول پالیسی شمال کې د افغانستان په نورو ولایتونو کې د زورواکو په وړاندې د ولس مشر قانوني اقدامات یا قانون ته لیدې راکښول د ولس تر ارمان ممکنه چې دغه اقدامات جاری شي.
یو بل تن مدنی فعال عظمت کټوازی وایي د افغانستان ثبات او امنیت په دې پورې تړلی چې قانون ماتون کې د محاکمې میز ته راکش شي.
روان حالت کتر ډېره فکر وکړو چې زورواکان ولا لاسه خراب ته تر څو پورې چې زورواکان نه مکه بشوي امنیت نه راځي او تر څو پورې چې زورواکان چې پښتانه نه وي د افغانستان ثبات سره تړلې خبره ده. افغانستان ثبات خرابېږي نو دا ډول اقدامات د افغانستان په امنیت باندې مستقیم اغېز کوي.
د افغان حکومت چارواکو ویلي چې د امنیتي ځواکونو لوري د سیمه ایزو غیر مسؤوله وسلوالو وروستۍ نیونې د ولس د شکایتونو پر بنسټ ترسره شوې دي. چارواکو زیاته کړې هغوی چې ولسی خلک زوروي او قانون تر پښو لاندې کوي حکومت یې ننداره نشي کولی. د هغوی پر وړاندې به اقدام کېږي او ممکن د نیولو دغه لړۍ وغځېږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران وایي دوی د خپلو هیوادونو د اړیکو د سمولو لپاره لومړني ګامونه واخیستل. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر اتلس میاشتې مخکې واک ته ورسېد، د امریکا او روسیې لومړني سرمشریزه پرون په فنلند کې وسوه. دواړو ولسمشرانو په یوه ګډه خبري غونډه کې سوې خبرې ګټورې وبللې. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د امریکا په تیر ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې ادعا، د سوریې بحران، د ایران د اټومي تړون په اړه اندېښنې، د اوکراین بحران، اقتصادي مسایل او داسې نور هغه موضوعات و چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په دې لیدنه کې بحث ورباندې وکړ. هغه څه چې د دغو مشرانو په وینا تر ټولو ډېر ټینګار ورباندې وسو د امریکا په تیر ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې ادعا وه. هغه څه چې د ټرمپ منتقدینو یوه داسې لوبه بللې چې د دوی په وینا مستقیما د پوتین په لاس کې وه. د ولادیمیر پوتین تر څنګ ولاړ ډونالد ټرمپ د خپلو استخباراتي ادارو هغه نتایج تر پوښتنې لاندې راوستل چې په تیرو انتخاباتو کې یې د روسیې د مداخلې په اړه ترلاسه کړي ول. ظاهرا داسې ښکارېدل چې ولسمشر ټرمپ د پوتین دا ټینګار ومانه چې وایي په دې کار کې روسیه سپینه ده. ولسمشر ټرمپ د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په خپلو استخباراتو ډاډه دی، خو وایي ولسمشر پوتین د دې ادعاو د ردولو په برخه کې پیاوړی و. هغه زیاته کړه،
They said they think it's Russia. I have President Putin
دی وی د امریکا استخباراتی ادارې وی فکر کوي چې دا کار د روسیه دی. خودلته ولسمشر پوتین ویل چې روسیه نه ده. زه وایم چې داسې کوم دلیل نه وینم چې ولې به روسیه داسې وکړي، خو زه واقعا غواړم د ملي دیموکرات کمیټې سرور وګورم.
But I really do want to see the server.
د بنفوز د جمهور غشتونکو او دیموکراتانو په ګډون د امریکا قانون جوړونکو تر ټولو د مخه د ولسمشر ترامپ پر دغه څرګندونو انتقادونه وکړل او ویل چې په دې خبري غونډه کې د ولسمشر ترامپ کړنی عجیب غریب ل شرمټکی او د هغه د دندې پترسکی یو حیرانونکي خیانت و. د امریکا ولسمشر تر دې سرمشریزي وړاندې لا تر فشار لاندې و چې یا د دغه اداو پاړه ولسمشر پوتین وننګوي او یا دې د سرمشریزي لغوه کړي. خو ولسمشر ترامپ له پوتین سره د لیدو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې ډیپلوماسي مهمه ده او له مسکو سره رغونکې خبرې د امریکا، روسیې او ټولې نړۍ په ګټه دي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې هغه غوښتل ډونالد ترامپ د 2016 کال انتخابات وګټي، ځکه د ده په خبره په امریکا کې جمهوري غوښتونکو داسې هیله ښودلې وه چې له مسکو سره د اړیکو ښه کول غواړي. ولسمشر پوتین د امریکا د اداو په بیا بیا ردولو سره ټینګار وکړ چې د تیرې ورځې خبرې د اړیکو د ښه کېدو لپاره ګټورې وې. دی وی د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ښاغلي ډونالد ترامپ سره زموږ خبرې په صادقانه او رغونکې فضا کې ترسره سوې. زه دا خبرې ډېرې بریالۍ او ګټورې بولم. دواړو ولسمشرانو دغه راز د وسلو د کنټرول په اړه هم د بحثونو د پیلېدو هیله وښوده. د روسیې ولسمشر وویل دا مهمه ده چې د اټومي وسلو په اړه باید خبرې پیل سي او زیاته کړه. په دې اړه یې وړاندیزونه هم سپارلي دي خو د وړاندیزونو په اړه یې نور جزئیات ورنکړل. ولادیمیر پوتین دا هم وویل چې روسیه او امریکا باید د 2018 کال د هغه تړون پر تمدید خبرې وکړي چې دواړه هیوادونو ته یې د اټومي زیرمې نوي حدود ټاکل. دا تړون د باراک اوباما او دیمیتری میدویدیف ترمنځ لاسلیک سویو. د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره په دې خبرو کې د کریمیا او یا د اوکراین د ختیځ د ستونزو په اړه څه ونه ویل، خو ولسمشر پوتین ویل چې ولسمشر ترامپ د امریکا پر هغه دریځ ولاړ دی چې وایي د کریمیا الحاق غیر قانوني و، خو نور یې څه ونه ویل. پوتین دغه راز پر امریکا ټینګار وکړ چې پر کیف نور فشار راوړي څو د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړو د ختمولو په هدف د منسک تړون عملي کړي.
ومردل چې د امریکا او روسیې ولسمشران وایي دوی د خپلو هیوادونو د اړیکو د سمولو لپاره لومړني ګامونه واخیستل. په دې خبري مجله کې مو دره